اوردونکو د مشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بهستې وخت ورځي لس بجې شوي. په دې غړي کې با ووري د بچا خان یونیورسيټي پانستل کې دل همدارز په افغانستان کې د مرګ جوبلې زیاتې دل او په روسي مې کې ستونزې او سرکار ونځه پرونه هم لرو. خو لمړي ورځو منور شاته چې تاسو ترې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
اول د خبرونو سرټکی. باچا خان په هنتون چې د وسلوال برید نه پاس تړل شوی و نن بیا پرانستل شو. افغان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو ریپورت نیمګړی ګرځولې دی. امریکا په روس ټینګار کوي چې په شام کې د په منځلاري باغیانو بمباري بند کړي. او اوس د خبرونو تفصیل. باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شو. د خیبر پختونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نن مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې او نورو امنیتي ګامونو وروسته فیصله شوې چې زده کوونکو د تعلیم سلسله دې بحال کړي شي. نوموړي زیاته کړه
مونږ هغه تیاریانې نیولې، مقصد دا د رنګونه کم شوینه ماتو مات ګړو هغه شیونه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدلی شوي هغه مو وکړل او انشاءالله هغه بند محصلان به راځي. خو البته یو پرابلم دی، د ګاډو پرابلم شته، ځکه چې ګاډي مونږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به محصلان لا هغه خپل ذریعې نور اسد طریقې به استعمالوي هغه باندې به راځي.
باچا خان پوهنتون د جنوري په شلمه د وسلوال برید نه پاس تړل شوی او په دغه برید کې د یو پروفیسر په ګډون یو ویشت کسان وژل شوي وو چې ذمواري د طالبانو د در ادم خیل وی ډلې منلې وه. د شمالي وزیرستان حیدر خیل قبیله د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې راهیسې د بیلابیلو قبیلو خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ شروع شوې خو لا هم دوی د واپسۍ په انتظار دي، دې ته د پاملرنه وشي. د یادې قبیلې یو مشر فرهاد حیدري پرون مشال ریډیو ته وویل
حیدر خیل آئی پی بڑو خیل قوم مشترکہ متفقہ جرگاہ اصول بنیادی مقصد داغا ہو چھ دے زر میرا قوم سرا پگوٹے بندے دا ظلم راؤن دا چھ دے گئے علاقے داغا عوام اس طرح سے پہ انتظار دی دا خپل حکمرانوں نے د فوج نا د سول انتظامیہ نا دا مطالبہ کو چھ میز دا زر نظر اخپل خورے تا پہ عزت سرا پہ وقار سرا واپس کو.
د یادونې وړ ده چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب پوځي عملیاتو له وجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنولو سلسله یې جاری ده. نن به د اسلام آباد د ښاروالۍ یا میټروپولیټن کارپوریشن د میئر او درې ډپټي میئر ټاکنه کیږي چې ورسره به په اسلام آباد کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل سرته ورسي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې دغه ټاکنې به د خفیه ووټونو د لارې کیږي چې د سهار 9 تر مازدیګر 15 بجو به په جنا کنونشن سنټر کې جاری وي. د میئر د چوکۍ لپاره د مسلم لیگ نواز ګوند د شیخ النصر عزیز او د تحریک انصاف ګوند د راجا خورم نواز ترمنځ مقابله ده. په اسلام آباد میټروپولیټن کارپوریشن کې ټول واو یا غړي دي چې پکې 50 د انتخاباتو د لارې وشت په مخصوصو چوکیو منتخب شوي دي. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ګڼ شمېر پښتنو د شناختي کارډونو د بندیز خلاف احتجاجي مظاهره وکړه چې مشر یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشرانو کوله. په دغه موقعه د یاد ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي عبدالقهار ودان مشال ریډیو ته وویل
د ټول خلکو شناختار خلاص کی، د خلکو بینکونه باندې، د خلکو کاروبار باندې، د خلکو جایدادونو په نامه دي جایدادونه ترانسفر ته ورکول کیږي. خلک د کورنۍ سره تعالی ژوند دي، کاروبار باندې، مطلب هر سیستم د خلکو هغه باندې موږ وایو شناختار ته خلاص ک بیا چې پرتا چا پر به حق دي هغه د نن انویسټیګیشن کا.
نو مولي زیاته کړه چې دا مهال د پښتنو سباندې 2.5 لک شناختی کارډونه بلاک دي. په دې حق له شناختی کارډونو د ادارې نادرا او یا مرکزی حکومت موقف مخې ته نه راغلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو وروستی ریپورت نیمګړی ګرځولې ده. اجرائیه ریاست وای طالبان تر هغه اندازې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه په دې ریپورت کې یادونه شوې، د هغې نه زیات شمیر کې د عامو خلکو د وژنې ذمهوار دي. د ریپورت له مخې په 2015 کال کې 3545 عام افغانان وژل شوي او 5450 ټپیان شوي چې پکې طالبان 2.5% فیصده او افغان ځواکونه د 13% مرجوبلی زموار بلل شوی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال ریډیو ته ویل یوناما د هیواد په 12 ولایتونو کې د عامو خلکو د مرجوبلی شمیرې وړاندې کړي چې په داسې حال کې چې طالبان په 30 ولایتونو کې عام خلک له یوې مخې په نښه کوي. بلخوا طالبانو د 20% عامو خلکو د مرجوبلی زمواري نه ده منلې. نن له افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د وتلو 20مه کلیزه ده. په دې مناسبت نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي ټولو والیانو ته امر شوی چې له افغانستانه د سرو پوځونو د وتلو کلیزه په مهمو غونډو او مراسمو ونمانځي. په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې مناسبت یوې غونډې ته وینا وکړي. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس دې په شام کې په منځلاري باغیانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس له هغې ټلیفوني خبرې وکړې چې څو ورځې وړاندې استر نړیوال قوتونه په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوي دي. البته په جګړه کې ښکېلو خواوو لا هم دغه لوزنامه نه ده لاسلیک کړې. بلخوا د یوکرین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده او د یورپ د امنیت او همکارۍ د تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وایي چې د دې له وجې د انساني حقونو ناوړه حالات رامنځته شوي دي. نوموړي پرون وویل چې دواړو خواوو درنې وسلې د جګړې اولنۍ کرښې ته نږدې کړي او په خاص توګه بیلتون غوښتونکي د شپې په تیاره کې جنګي مشقونه کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو نه مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. بچا خان پونتون نن بیا پرانستل کیږي. په د یونیورسيټي وایس چانسلر سکیورټي څومره مطمئن ښکاري؟
او ان شاء الله لږه باندې په ماسلان برازي خدا دې سکیورټي خو ډېر غلطه کوي دی. تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه. لکه انساني سکیورټي نواخله پر ریاستي سکیورټي. او
په اسلام آباد کې پښتنو مظاهره کړې. دوی وایي په پنجاب صوبه کې د شاوخوا 2.5 لک پښتنو شناخت کارډونه حکومت بلاک کړي چې له وجې دوی له خپلو کورونو هم نشي وتی.
کاټه د ما بند کړای. یو پنجاب دا، یو پاکستان دا، یو ملک دا، یو اداره دا، یو حکومت دا، یو قانون دا. دیموکراسي ځای ولې کې؟ دیموکراسي ظلم ولې کې؟
د شمالي وزیرستان د هدرخیلو کډوال وای په کمپونو کې تنگ شوی.
ایس کومه دا به دی کنه دا د میر خان دی لینا دا چې په تامبیونه شه پراته دی نرا د میر ذات ته مزیدا خطرادو ګورنمنت دا سټیپ وخلی.
په افغانستان کې د جګړې د خکیر لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو باوجود د ملکیانو مرګ جوبله ولې زیاتیږي؟
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په عقله باندې کوټلي اقدامات وکړي او په دغې کچه کې چټوالی راشي او کموالی راشي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال راډیو سره اوسه. او اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې باچا خان پونتون نن بیا پرانستل کیږي. باچا خان یونیورسيټي د جنوري په 6 تاریخ ته وسلوالو تر هغه بریدو وروسته تړل شوی و چې د استادانو او زده کوونکو په ګډون پکې 21 کسان ووژل شو. د مشال ډیو خبريال شبیر احمد جان د محل باچا خان یونیورسيټي سره نږدې ولاړ دی. له هغوی سره خبرې کوو خو د هغوی په سیګنالو کې څه ستونزه ده نو چې کله هم د هغوی سره زموږ رابطه ټینګه شي له هغوی سره به خبرې کوو. خو د باچا خان پوهنتون د وایس چانسلر سره مو خبرې کړې دي. نو د خبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فجرای مروت نن مشال ډیو ته وویل چې پوهنتون کې د بیا رغونې کارونو وروسته نن زده کوونکو ته بیا پرانیستل کیږي.
استادانه ملخو چې کومه وکنه هغه مخکې هم راتله دا سوره زوره سي چې خلکو داخلو چې شاید پونتون بندې موږ خپل چټي هم نه دا کړی. دا هغه په ورځ باندې خالی اتوار ورځ چټي بچ کوا دغه موږ نه دا کړی. موږ هغه تیاریانی نیولې مقصد دا د رنگونه کم شي نه ماتو مات ګړو هغه شي نه مسمول نور کم مزید کم حفاظتي اقدامات کېدل شوی هغه مو کړل. او ان شاء الله هغه باندې په ماسلان برازي. خو البته یو پرابلم دی د ګاډو پرابلم شته ځکه چې ګاډي موږ خپل ګاډي چې کوم دی را پسې باندې به ماسلان لاغه خپل ذریعې نور نور اوسد طریقې به استعمال یې را باندې به راځي ځکه چې خو به موږ خپل گاډي بدل راتل کنه.
نن به یونیورسټي سټي م تاسو پرانیزي او تاسو نن څه پروګرامونه وي؟
بالکل اسخه اته بجې پرانستل کیږي او ما چې ترته وي کنه چې کلو نه لکان راځي لا باندې کې گاډو کې راځي یو څه دې لره لره کسان هم دې پکې چا صدا هم داسې چا صدې کې چې کروڑونه دغه تو ګورې سړکونو ته هم خراب دي چې یو څه بل ځای خلک سر راځي نن ټولېږي لیلیو ته هم او هغه ته هم او مونږه څه دې پروګرامونه نیولې دي او هغه مونږه ګورو چې هغه چې دې څه خیر جراشي چې دې سره هغه وکړو د دې بیا روختیا د دوی ذهني جوړښت دغه شی باندې به سره خبرې اترې به مختلفو کلاسونو کې یو شی بل شي کې به ورسره کوو او ان شاء الله چې دوی هغه طبيعت چمتو شي او دې ته به چېرته بهر بار تورونه هم ورکو بهر خارج خبرانه کوم دلته
مروت صاحب اخري پښتنه دا چې د سکیورټي په چې کوم به تنظیمات شي وي تاسو دغه جاج اخیسته دي آیا نن به د سکیورټي چې کومه ده هغه به پوره وي تاسو ته مطمئن به استه کې څنګه
خدا دې سکیورټي خو دې غټه کې دی او تاسو که سوچو کې سکیورټي خو له بارډر شروع کیږي او تر سړی پورې راځي کنه لکه انساني سکیورټي نو اخلا پر ریاستي سکیورټي او سر دولتي سکیورټي خو د څومره کېدل شي مکسره هم او خپل ځان سره هم د څومره کېدل شي هغه مونږ کړی مقصد په خپل طرف نه
دا د بچ خان پونتونو وایس چانسلر فضل رحیم مروت لدی وړاندې د ډاکټر فضل رحیم مروت له مشال سره په خبرو کې ویلي وو چې د پونتون د نننبا د شهیدانو په یاد کې یو یادګاري مینار جوړوي. نوموړي همدارز له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د بچ خان پونتون وجل شو زده کوونکو او پروفیسورانو ته د زړورتیا جایزې یا تمغې پر دغه پونتون د شوې حملې زمو بخنه غواړم. نوموړي همدارز له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې د بچا خان پونتون وجل شو زده کوونکو پروفیسورانو ته د ضرورتیا جایزې یا تمغې ورکړي. اردوونکو څنګه چې تاسو ته مونږ ویلې مونږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره پر دې اړه خبرې وکړو. بچا خان پونتون باندې په شلم جنوري وسلوال برید وشو. په دغه برید کې د استادانو زده کوونکو په ګډون 21 کسان وژل شوي وو. دغه پونتون تر برید وروسته څو ورځې شاوخوا دوه ورځې وروسته پرانستل شو خو د امنیتي اندېښنو له کبله او همداراز د یونیورسټي د انتظامي په حواله چې دوی ځینې د بیا رغونې کارونه کول په دغه یونیورسټۍ کې د هغې له وجې دوی دغه یونیورسټي بند کړه او دغه یونیورسټي نن دوی بیا پرانستلې ده. همداراز د وایس چانسلر په خبره د بچا خان یونیورسټۍ چې دوی دې ځله دا پروګرام خپل کړی دی چې کوم زده کوونکي دي هغوی به په شخصي ترانسپورټ کې راځي په خپلو ګاډو کې به راځي او د یونیورسټۍ په ګاډو کې به هغوی نه راځي. همداراز موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره تماس ونیسو خو له بده مرغه په سیګنلو کې سستون زرانو د هغوی سره زمونږ رابطه نه ټینګیږي. البته دلته کې مونږ تاسو لپاره یو رپورټ لرو. د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه خپور شوی یو رپورټ کې راغلی پاکستان کې په تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه څرګندوي چې دا هیواد د بدامنۍ د خطر سره لا هم مخ دی. دا رپورټ زیاتوي چې که څه هم په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد تر یو څه حده پرمختګ کړی خو که د بدامنۍ مخنیوی ونه شي نو اندېښنه ده چې دا هیواد بیرته په شا لاړ شي. د دې رپورټ مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه ولیکنه خبره کړې وایي په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي اکشن پلان جوړ کړی او د ضرب اعظم پوځي عملیاتو په ترڅ کې یې په وسلوالو بریدونو کې کمی راوستی. د داخله چارو د وزیر چودري نصر علي خان دا وینا چې د وسلوالو خلاف په نفسیاتي جنگ کې ناکامه دي څرګندوي چې دا هیواد لا هم د بدامنۍ د خطر نه وتلی نه دی. په دې لیکنه کې راغلي په بادشاه خان پوهنتون د وسلوال برید نه پاس په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې څو ورځې بندې وي او بیا یې مشرانو او مالکانو ته وویل شو چې د خپل امنیت لپاره د ګامونه پورته کړي. په دې اړه صوبایي حکومت دا دلیل ورکوي چې په دې صوبه کې څه باندې 4500 تعلیمي ادارې دي خو پولیس والا صرف 8500 کسان دي. بلخوا چودري نثار علي خان ویلي چې ځینې خلک بې ځایه ویره خورول غواړي او دغه هم د وسلوالو د پروپاګاندا برخه ده. خو د الجزیره ویب پاڼې دا لیکنه وایي چې که د قومي اکشن پلان په ټولو نکاتو عمل وشي نو د دې هر څه مخنیوی ممکن دی. د دې پلان تر مخه د نفرت او فرقواریت او خپرونکي خلکو خلاف به حکومت ګامونه پورته کوي، خو لا هم په دې برخه کې د نشت برابر کار شوی دی او دغه وجه ده چې د وسلوالو نظر او فکر خورېدلو ته مخه خلاصه ده. بلخو حکومت وایي چې په لسګونو غیر رجستر شوي مدرسې یې بندې کړې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په اسلام آباد کې د هغه مدرسې یعنی جامعه حفصه خلاف کاروایی شوې؟ د کومي استادانو زده کوونکو چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت اعلان کړی دی، او دا چې آیا د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز خلاف کاروایی شوې چې وخت په وخت ریاست چیلنج کوي او په خپلو ویناوو کې د وسلوالو د موقف ملاتړ کوي؟ د دې لیکنې په اخر کې راغلي چې که څه هم پاکستان کې په اول وار د یو جمهوري حکومت نه واک بل جمهوري حکومت ته په پوره امنه توګه منتقل شوی، یعنی جمهوریت استحکام موندلی، د دې هیواد اقتصاد هم تر سرحده پرمختګ کړی، خو که د بدامنۍ مخه ونه نیول شي نو دا پرمختګ په شا تګ کې هم بدلېدلی شي. دا راز د افغانستان سره په همکارۍ په کار دی چې پاکستان د سیمې د امنیت لپاره هم کردار ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او میګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت څخه غوښتنه شوې چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی تړل شوي یا بلاک شوي ټول شناختي کارډونه دې خلاص کړی شي چې دارنګ دوی خپل روزګارونه پر مخ بوزي. تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې وو.
دا اوازونه د هغه پښتنو دي چې د شناختی کارډونو بندېدو په ضد یې د اتوار په ورځ مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کولو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهرې ته د خطاب په وخت ذکر شوي ګوند سینیټر سردار اعظم موسی خیل او د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان او نورو مشرانو وینا وه چې ریاستي ادارې ټول ملک او خصوصا پنجاب کې پښتانه په مختلفو بانو تنګوي او د یوې منصوبې تر لاندې په دوی د کاروبار او تعلیم دروازې بندیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن حاجی محمد دین وې د تیرو نه کالو راسي شناختی کارت بندې چې ورسره بچی له تعلیم محروم دي. دی وایي
اوس موږ نه پېږو چې دا څه چل دی او څه شایدي کا غیر چې د ټول پښتنو شناختیانه بل کړی دي. نه کاله کې چې د ما شناختی بند ده، بچان مټل په کورو کې دي کاپ کړی د سکولونو فارغ دي کاپ کړی خپل د شادګر جوړوي.
همدا راز یو بل تن حاجی جمیل خان وایي د پاکستان جوړېدو نه وړاندې د پنجاب په جنگ ضلع کې پیدا شوی خونن ورلا حکومت کارډونه بند کړی.
کارت دما بند کړی، پلار مې بند ده، دا ارت تعویزات دما سره دی ګوره 1960-70 دما سره دومې سیل دي د ټول پلارو جوړونو د 74 دما کارتونه دي منځکه جایداد د 47 دما پیدایش دي 46 د 1946 دما پیدایش د ضلع جنگ یو پنجاب ده یو پاکستان ده یو ملک ده یو اداره ده یو حکومت ده یو قانون ده د مکتر زیاتای ولی کې د مکتر ظلم ولی کې د ما بچای په سکول کالج کې نه داخلي کې ما
په دې موقع مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان وینا وه حکومت د پښتنو سره ناروا سلوک راغستی او دا وخت د دوی تقریبا 2.5 لک شناختی کارت بندي چې ورسره د پښتنو کار روزګار په ټپه ولاړ دی.
د ټول خلکو د شناخت کارت خلاص کی، د خلکو بینکونه بند دي، د خلکو کاروبار بند دي، د خلکو جایدادونه په نامه دي، جایدادونه ټرانسپورټ نه ورکول کیږي، خلک د کور نه سي وتاله، ژوند کاروبار بند دي، مطلب هر سیستم د خلکو هغه بند. موږ وای واشنا کارت ته خلاص ک بیا پر تا چا پر حق دي، دا غته نه نه انویسټیګیشن کوا 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 چې کم ځای ته صحیح نتیجې ترالي چې واقعي دا سړی غلط دی، هغه سړی ونه سد جوړول ولای ونه سد کول ولای ونه سد پلان ونه سد مشه پدی باندې دغه نه.
عبدالقهار ودان زیاته کړه ک حکومت د دوی مسلې ته توجه نه کړه نو د احتجاج دایره با ټول ملک ته وغځوي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته وو، نن به تا دې اوټاک چرته وو.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ، په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی، پښتون را ته بابا جان څخه پخواله ځای خولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
بشال رادیو ته وګرځئ. د شمالي وزیرستان د هیدرخیل او شاوخوا سیمو کډوال وای دوی د شمالي وزیرستان په خوله کې پراته دي، خو بیا هم حکومت نور کډوال ستنوي او دوی یې سار کړی دي. دوی له حکومت د جرګې له لارې غوښتنه کړې چې د ستنیدونکو کډوالو پراتلونکي شیډیول کې دي شامل کړي، ګینې بغیر له اجازه ته به خپلو کورونو ته روان شي او یا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان میرعلي حیدرخیل باډوخیل او آی پی قبیلو په وینا د 2015 کال مارچ 1 نیټه نه واپسی پیل شوی او حیدرخیل قبیله لا هم نستنولې شي. دوی وایي وړاندې هم غوښتنه کړې وه چې واپسی دا د شمالي وزیرستان د سر یعنی کجوري پوستې څخه شروع شي چې په دتاخیل ختم شي، او اوس هم دغه غوښتنه کړي. د حیدرخیل اوسیدونکي فرهاد حیدری وای دوی د جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې حیدرخیل د پراتلونکي شیډول کې واچول شي، کنی احتجاجونه کړي او یا هم په خپله سیمه ته روانېږي.
حیدرخیل آی پی باډوخیل کوم مشترکه متفقه جرګه وشوله. بنیادی مقصد داغه و چې دې زر میرا کوم سره په غوټې بوندې دا ظلم راوندا چې د دغه علاقې دغه عوام اسره په انتظار دي د خپل حکومرانو نه، د فوج نه، د سول انتظامیه نه دا مطالبه کو چې موږ د زر نظر خپل خورې ته په عزت سره په وقار سره واپس کو. کچرته موږ سره دی دا خبره و نه منله، دا کېدای شي چې موږ د باندې پروډې باندې زبردست احتجاج وکي، و دا کېدای شي چې موږ ته دا مشورنه وایي چې موږ نه خپل خورې ته راونېږي ودریم.
ملک سامد وای دوی د وزیرستان په سر کې پراته دي چې خواوشا خلک واپس کیږي او دوی ته پته نه لګي چې پسه کسور یې سر کړي.
میشته نن جا مشوي دای درخیل کوم دا د خپل محرومې جاړو کی چې میش گیټ وی ایت مونځه مشرونه دا خبره اول نه کړی چې سمرا جرګې شوې دي چې میش چې واپسی شي میش دا د سٹارټ نه اوسی او بسار شي درخیل کوم. خو زه په افسوس سره وایم چې درخیل کوم بار بار پوته کېږي په میر بوندې ټوپو کو هغه د میرزا یورینا دی میش په خفانی خو هاکا خبر آزاد ہو چی میش سے مخشی کم از کم ایس کو میں دبے دی گانا داد میر خان دے لینا دا چھ پتمبیوں نے سے پراتے دی نیرا دے میر دی ذات تم ازیدا خاطرہ دو گورنمنٹ دا سٹیپ وخلی
دغه پختنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکو نه وکړه نو دوی وویل د وخت د سیمې د کلیرنس او هلته د سہولتونو جوړولو په بنیاد دغه د واپسی شیډول تیارولی شي، نو پر دې هم غور روان دی. د یادونه ده چې شمالي وزیرستان عملیاتو په وجه د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه رجسټرډ شوي 1,03,000 خانادانونه بې کوره شوي چې شمیره یې قریبا 100,000 ته رسي، او د پولیټیکل انتظامیې په وینا په دې کې تر اوسه پورې 20,000 خانادانونه واپس ستانه شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
اردن کول. افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد فوجانو د وطنن شپږ کاله پوره شو. کاربوهن پر دې عقیده لري چې د شوروي اتحاد يرغل په خبرګون کې رمخته شوی سغدريزي د پاکستان او په خاص توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هیواد د بهرو چارو پالیسي په بشپړه توګه تباه کړي. پر تفصیل په دې رپورت کې ورو. په نن ورځ د فروری په 15 نیټه په کال 1909 اتیایم کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې یرغل پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د امین شلګون یو مشر افراسیاب خټک وایي،
داسې ده چې شوروي اتحاد افغانستان ته راتګ، بیا د هلته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغې جګړې سیمه ییز شکل غوره کول، بل ملي شکل غوره کول، داسې وو چې په دې جګړې کې چونکې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیالوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغې کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غر پکی سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑی پکی پیسے واچو دی نو اگے نہ یو بل کیسا جوڑ اشوا چے دا اس مقسیمہ پاگے کی خکیلہ دا نو زبا پر خیال کہ خودی جنگ چے کبشو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اگے اثرات چے دی اگے دیر منفی اثرات ہو زبا ٹولنے کی یو نوی مہازارائی یا انقطاب منصر آگے
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای که څه هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځینې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوې، خو د په خبره لایا د جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمله توګه تباه شو.
انسانانو خو پیلي چې انسانان تقریبا دیش لکه انسانان په دې کې خوري یې شو او په وینو لک پد شو، هغه خو پیلي چې کوم په عربونو تاوان دی په خپل وی چې سل عربا یا یو کرب تاوان شوی دی، چې کوم مالی تاوان دی صرف په 15 کالو کې، دا په دې شو کالو چې تاسو حساب وکړي دا خطر ډېر مودې دا تاوان او هغه سره د پاکستان معیشت څنګه په ځای کېناستو، هغه سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، هغه سره د پاکستان سماج کې چې روشنفیالي څنګه ختم کړی شو، هغه سره تشکیکي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختم کړی شوه، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست کې خطرې سره مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولولئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد زړه جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړې، بلکې د خبره کچېره نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوي نیولې، نو وس په د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
سوال دا چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لار نه نیوي او دا صرف او ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بو ته داخل شوی دی، نو فکر کوي چې اوس سره دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه وته لہذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجانو د راتللو یو مقصد دا مو چې موږ خپل خاور او خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد زړه جګړه کې کوم مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلک دي چې دا اوس وی چې امریکا ډیره بد د امریکای خلاف اوري کې، دا مغه خلک دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلي دي، ډالرو په باران کې لامبلي دي، دا خلک دي چې فائدې اوچتې کړې دي، جنرال ضیاء الحق ډالرو کې ارپتی شوی وو، بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهات فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواوو د پاتې کېدلو حق کې نو هم دغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنگونو ته باور دانګې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوي، دلته اور باندې تاسو تیل اچوي د دې غاړې نه، نو دا خو تجربه ثابته کړې ده. ما خلک دي چې دغه جنگ نه فائدې اوچتې کړې دي، نو ځکه هغه ته جواز پیش کوي. لکه شوروي ته خدای دې مشرقي یورپ نه موته، نور دنیا نه موته، نو یو ځل به وتلی دلته داسې نه چې دلته تل پاتې کېدی شو.
افراسیاب پټک وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 25 کاله تیر شو، خو د په خبره د شوروي اتحاد د یرغل اثرات اوس هم د سخت دریځې په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتي پالیسیو څخه د سخت دریځې مواد لرې کړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږی ستوردونکو لګښې بکې لسمی بجې کیدونکو لري، منور شاه هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې لغوی د خبرو لنډیز ورو.
چارسدې باچا خان پوهنتون نن بیا پرانستل شو. یاد پوهنتون چې د جنوري په شلمه د وسلوار برید نه پاس تلل شوی و. چارواکي وایي چې د رغونې د کارونو او امنیتي ګامونو نه پاس پکې نن تعلیمي سلسله بحال شوه. په یاد وسلوار برید کې د یو پروفیسر په ګډون 21 کسان وژل شوي وو چې ذمواري یې د طالبانو یوې ډلې منلې ده. د شمالي وزیرستان حیدرخیل قبیلې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د تیر کال مارچ د میاشتې راهیسې د بیلابیلو قبیلو خپلو سیمو ته ستنولو لړۍ روانه ده، خو د دوی لا هم په انتظار دي دې ته دې پاملرنه وشي. په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا 100,000 خلک بې کوره شوي وو چې خپلو سیمو ته د ستنولو سلسله یې جاري ده. پرون په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته د شناختي کارډونو د بندېدو خلاف ګڼ شمېر پښتنو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ احتجاجي مظاهره وکړه. د یاد ګوند مشرانو ویل دا مهال د پښتنو سره باندې 2,500,000 شناختي کارډونه بلاک دي. په دې حقله د شناختي کارډونو د ادارې نادرا موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د افغانستان حکومت په هیواد کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې په اړه د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه ورسته ریپورت نیمګړی بللې او ویلي دي چې په دې ریپورت کې د 25% عامو خلکو د مرګ جوبلې ذمواري په طالبانو اچول شوې، خو دا شمېره زیاته ده. بلخوا طالبان د 25% عامو خلکو د مرګ جوبلې خبره هم نه مني. د امریکا صدر باراک اوباما د روس د صدر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې روس ته په شام کې په منځلاري باغانو بمباري ودروي. دواړو مشرانو پرون پس لاغې ټلیفوني خبرې کړې چې څو ورځې وړاندې ستر نړیوالو قوتونو په شام کې د روانې جګړې په محدوده پیمانه په ودرولو سلا شوې دي، او د یوکرین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه توده شوې ده. او د یورپ د امنیت او همکاري د تنظیم مشر لیمبرټو زینیر وای چې د دې له وجې د انساني حقوقو ناوړه حالات رامنځته شوي دي.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې منور شاوړاندې کول اوریدونکو. خو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زرو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستې ریاض مسخیل ته وکړه.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپلې ادارې د داخله وزیر چودري نثار علي خان په بیان لیکلي چې مدرسې د ترهګرۍ خورېدو سبب نه دی او عالمانو سره د مدرسو په اصلاحاتو او رجستریشن خبرې روانې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه لیکي چې ټول عالمان د دې خبرې سره متفق دي چې څوک د بیګنا خلکو وینې تویوي او په بازارونو جمعتونو او نورو ځایونو کې حمله کوي د دوی اسلام سره هیڅ تعلق نشته، او بل ده چې اوسه پورې څومره حمله شوي هغه کې د مدرسو د زده کوونکو یا استادانو ډېره کمه شمېره ده. دا راز د اعلی کورنیو او جدید انجینیرینګ او ساینس پوهنتونونو ځینې زده کوونکي او استادان هم د ترهګرې په تور نیول شوي دي. دا راز د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي کدا هر څه په خپل ځای ټیک دي او مدرسو کې څه قسمه خرابي نشته، نو بیا ولې دوی د اصلاحاتو او رجستریشن عمل نه یریږي. دا کوشش د پرویز مشرف په دور کې هم شوی او د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې هم. خو د مسلم لیگ موجوده حکومت سره یو لوی موقع د نېشنل اکشن پلان په شکل کې موجود ده، نو پکار ده چې دوی زر تر زره د مدرسو د رجستریشن کار شروع کړي. تدې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې د امریکای لخوا پاکستان ته په ورکوونکو F-14 جازونو لیک کوي او وایي په ذکر شوی سودا هندستان د امریکا سفیر رابللی او هغه ته احتجاج ریکارډ کړي. خو د هندستان په دې رویه پاکستان ته حیرانګي ده، ځکه چې یو طرف ته هندستان منطقه کې د وسلې اخستو تر ټولو لوی ملک دی او بل طرف ته د پاکستان په دفاعي ضرورتونو دوی اعتراض کوي. اداریه وایي لدا چې امریکایي چارواکو په ډاګه کړي چې د F-14 جازونو جدید ورژن به پاکستان کې د ترهګرې خلاف روانه جګړه او د وسلوالو لخوا له دغې خورې په افغانستان کې دونکو بریدونو مخنیوي کې ګټه ور ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي که څه هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات فرضیه کړي، خو دا د دې هیواد په پالیسیو جوړونکو ده چې ملک کوم خوا بوتلل غواړي. حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پرځای غټو غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي. بلخوا ټلیګراف ورسپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسي مرګ جوبله زیاته شوې او په وجل شو کې تر 50% پورې میرمنې او ماشومان دي. د دواړو مقالو غټې برخې په دې رپورټ کې وایي.
ګلف نیوز ویبپاڼه لیکي تېره ورځو چارواکو ادعا وکړه چې شاوخوا 100 هغه سغدریزه وسلوال یې ونیول چې د حیدرآباد یو مضبوط جیل د ماتولو پلان یې جوړ کړی وو. ویبپاڼه وایي د پیښې یو وار بیا پاکستاني ولس ته یادونه وکړه چې د دوی د وطن ورانوونکي وسلوال یو لوی ګواښ دی. که څه هم د جیل د ماتولو دغه منصوبه ناکامه شوه، خو دا خبره مخته راغله چې په دې هیواد کې یو شمېر سغدریزه ډلو خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی او ریاست چیلنجوي. کڅ هم د پاکستان حکومت غواړي چې په هیواد دننه ثبات پر ځای کړي، خدا د دې هیواد په پالیسۍ او جوړونکو دا چې ملک کم خوا بوتلل غواړي. که یو خوا له نړۍ په لسګونه زره کسان په کراچۍ کې ادبي میلې ته راځي، نو بل خوا همدا ښار یو شمېر کچه آبادي لري چې پکې غریبي کورنۍ ژوند کوي. د دې ښار د آبادۍ یوه غټه برخه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي، او تر ټولو مهمه دا چې ځان خوندي نه احساسوي. دا هر څه د دې ښکارندوی کوي چې د پاکستان په نظام کې نیمګړتیاوې دي. بلخوا دا چې ښکاري چې د نواز شریف حکومت هم د هیواد د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلی. د پاکستان د نیمې نه زیات آبادی په کلیوالو سیمو کې اوسیږي، او حکومت د کمزوري زری اقتصاد ښه کولو پر ځای غټو تعمیراتي پروژو ته دوام ورکړي، او دارنګ د غټو غټو شهرګانو، نوي ریلوي نظام او خریبسونو په منصوبو کار روان دي. بلخوا ټلیګراف ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ وایي په افغانستان کې د جنگ له کبله ولسی مرګ جوبله زیاته شوې. د رپورټ له مخې په افغانستان کې د نړیوالو په مشرۍ د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته په ولسی مرګ جوبله کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو تر مخه په 2015 کال کې 3545 ولسی وګړي وژل شوي وو، او د جوبل کسانو شمېره 2455 وه، او دا په افغانستان کې د 2009 کال وروسته په یو کال کې د ولسی مرګ جوبلې تر ټولو زیاته شمېره وه. په وژل شوو کې تر 50% پورې مېرمنې او ماشومان دي. تیر کال په افغانستان کې دومره زیات شمېر کې ماشومان د جنگ د لاسه مړه او جوبل شوي وو چې په تیر وختونو کې یې مثال نه ملاویږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په 2015 کال کې هر څلورم وژل شوی یا جوبل شوی تن ماشوم وو. نورو ماشومانو په جنگ کې خپلې میندې، پلرونه او په ځانګړې توګه میندې او خویندې له لاسه ورکړي دي. همداراز هر لسم تن چې له مرګ جوبلې سره مخ شوی هغه ښځه ده. د څه باندې 14 کالو د جګړې وروسته په دومره زیات شمېر کې مرګ جوبله په دې هیواد کې د لویې مایوسۍ او غیر یقیني څرګندونه کوي. د 2009 کال په دویخه په افغانستان کې شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان جنوبی برخه تر ټولو زیاته ځپل شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته وګورئ. یو مخکخ امریکایي سېنیټر په شام کې د اوربن پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی، ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې روسیې له پوځي یرغل سره مرسته کوي. د ریپبلیکن ګوند سېنیټر جان مکین دا څرګندونه د جرمني په میونخ ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړي. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د شام د اوربان موافقه هم لاسلیک شوه. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
یو مخکښ امریکایي سناتور په سوریه کې د اوربان پر وروستۍ موافقه انتقاد کړی او ویلي دي چې دا هغه ډیپلوماسي ده چې د روسیې له پوځي ارغل سره مرسته کوي. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین دا څرګندونې د جرمني په مونشن ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې وکړې. د جمعې په ورځ په همدې ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو په سوریه کې د اوربان موافقه لاسلیک کړه. ښاغلی مکین پرون د مونشن د امنیتي کانفرنس د وروستۍ ورځې غونډې ته په وینا کې وویل:
Let's be clear about what this agreement does. It permits the assault.
راځي چې د دې موافقې د نتایجو په اړه سپینې خبرې وکړو. دا موافقه اجازه ورکوي چې پر حلب ښار عملیات یو بل اونۍ هم دوام وکړي، او د بشر اسد رژیم له مخالفو ډلو څخه غواړي چې جګړه بند کړي. خو روسیه ته اجازه ورکوي چې پر تروریستانو بمباري وکړي، او روسیه ټول تروریستان بولي، حتی ملکیان. مسکو ویلی چې د دې ډلو پر ضد حملو ته به دوام ورکړي، خو لویدیز چارواکي وایي د روسیې د حکومت په هوایي حملو کې ډیری هغه ډلې په نښه کیږي چې لویدیز ملاتړ کوي. ښاغلی مکین وویل روسیه به له اوربان څخه په کار اخیستو سره پر حلب ښار د سوریې د دولتي ځواکونو له عملیاتو څخه ملاتړ پراخ کړي، او د اوربان موافقه به د خپلو اهدافو لپاره وکاروي. مکین زیاته کړه چې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د اسد رژیم پیاوړی کړي. روسیه په منځني ختیځ کې د یوازنی لوی قدرت په توګه مطرح، او د سوریې له جګړې څخه د روسي وسلو د ازموینې د یو لابراتوار په توګه کار واخلي. مکین وویل روسیه په اوکراین کې هم له همدې طریقې کار واخیست، او د خبرو او اوربان په وسیله خپل پوځي اهداف تعقیب کړل. د سوریه د اوربان موافقه چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو هم پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغې په اړه بحث وکړ. په سوریه کې د یوې اونۍ لپاره د جګړو د بندېدو غوښتنه کوي، خو د داعش او جبهت النصره په څیر افراطي ډلې په دې اوربند کې نه دي شاملې. کرملین وایي اوباما او پوتین پرون په خپلو خبرو کې د امریکا او روسیې د دفاع د وزیرانو ترمنځ د همکارۍ او نږدې تماس پر اړتیا ټینګار وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې دا همکاري به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې له بریا سره مرسته وکړي. په همدې حال کې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ناربرت رویتګن چې د صدراعظم انګلا مرکل له نږدې همکارانو څخه دی ویلي دي چې روسیه په سوریه کې د اوربند له موافقې د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوزونکو ملګری ملتونه وایي 2015 کال د افغانستان د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د 2014 کال په پرتله تیر کال ملکی تلفات په سلو کې څلور زیات شوي، چې په سلو کې د څه باندې 25 پړه یې د دولت پر وسلوالو مخالفینو اچول شوي. د جګړې د ښکېلو لورو لخوا د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره د کړو ژمنو سره سره ولې بیا هم د ملکیانو مرګ ژوبله زیاتېږي؟ دا پوښتنه نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواکه کمیشن له ویان رفیع الله بیدار څخه کړي. ښاغلی بیدار په ځواب کې وایي
داسې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په هکله باندې کوټلي اقدامات وکړي، په دغې کچه کې ټیټوالی راشي او کموالی راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قوماندانانو ته اشارات کړي. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغو راپورونو خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسایل پراخ شي. د جنګ قوانین باید مراعات شي، ملکی ځایونه نه باید هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کیدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې مونږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي او مسؤلیت هم مخالف ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیشن ویان رفیع الله بیدار چې زموږ همکار نوریاس نوري ورسره مرکه کړې او سم ورسېدلې د ونیزې خبرونې ستونزې او سرکار. اوریدونکو، د فاټا سیکرټریټ د تعلیم څانګه وایي چې هغه سکولونه به بندوي په کوم کې چې د یو استاد پر سر 16 ماشومان نه وي. دا چې دغه پریکړې ضرورت ولې پېښ شو، د دې له وجې خو به په قبایلي سیمو کې د زده کوونکو تعلیمي زیان ونه شي. پر دې اړه د نن ستونزې او سرکار خبرونه چمتو کړې شوې چې جوړونکی یې مجید بابر دی.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به ووري چې د اف آر بنو نیمه قبایلي سیمو عثمانزو او احمدزو قبیلو سور از مخکي په بنو کې د یو جرګې لارې د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکرټریټ هغه پریکړې منلو نه انکار کړی دی چې له مخه به په ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې هغه سکولونه بندول کیږي کومو کې چې شمیره د یو استاد په سر د 16 نه کموي. دغه لویه جرګه کې پریکړه شوې چې تر کومه دغه سرکاري حکمنامه واپس نه وي اخیستل شوي، د یادو قبیلو ملکان به سرکاري دفترونو ته ورتګ نه بایکاټ کوي. دا چې حکومت ولې دغه پریکړه کړې، همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
دے پی اے دے کمشنر پہ دفتر بندے بند کچو کبیرہ غل پہ خال کے بندے وہ پینزل لگری پہ جرم گی گورنر در لگ گیا دے پس کزینہ بندے پس بطلینہ بندے
مشدہ تشدر کمینہ چدائی مشد پہ تلیمہ کمی آخر کردہ کی ملا گیا دو چدائی فاتح والے پیسے پس سیکریٹ کلا گی جی اسے کبیل تا پس کلینہ لگی جی بیدانو جی جی دامیش چیرہ نمانی
اس پتا تو گور چ انرولمنٹ بہن جیتی کی ملک بہن دلچسپی اخلی ٹیچر بہن دلچسپی اخلی کوشش بدا کری چھ ہر شے اس مونگ دا انرولمنٹ کرا ہوتا رہا
په بنو کې د سکولونو بندولو د دې پریکړې پر رد د اف آر بنو د قبیلو یو لوی جرګه شوې وه. دغه جرګې ته زموږ همکار عمر دراز وزیر هم ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی دی.
د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او تومانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او مرستیال کمیشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړی. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو پنځه لکه جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلي سیمو احمدزای او اتمانزای قبیلو مشرانو تیره ورځ یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر څو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او اسکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشتہ تعلیم ہم اخلی
دے پی اے دے کمشنر پہ دفتر بندے بند کچو کبیرہ غل پہ خال کے بندے وہ پینزلہ گری پہ جرم گی گورنر در لگ گیا دے پس کلینا بندے پس بطلینا بندے دا یہی کہ پکیم سکول شے جے پش پہ تلا سوڑ کی ناکام بھی دا سکولینا و مش ختم کری دے مش خدا سکولینا غشتا دا جے پش شل اوڑ کی دی مغربی دنیا جے کیما دو آگا تعلیم ام کوي اجه او زمير دا شل ور کی چې سبق نه وي اي اجه به دغه معنا خدا دو چې او غ پداسه غلطه لري بوندې سي چې دا کيم خلق لا کې اداي مير چې هغه شل ور کی تعلیم مو کو اډه را فائدہ حکومت خرچا چې کیما کیږي غد مش په فاټا بوندې هغه ډیر د بار دنیا نه کیږي.
د نیم قبایلی سیمې جاني خیل قبیله مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم ام کولو داوی کوي بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولونه تاړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي.
دا د مشته پښتون ورورځي د میش پراسمو پر اواز نه پیږي په کابل کې تکلیف لګی دی هغه غاور نکو د فاټا څومره فند دی او مشته چې کیمه د میش کول نه پچی سال نه دغه سره لور دی ختمي پیسې او شو چې مشر ملک متبر خنبتر دا په کچاره نن نه باندې مشدہ تشدد کمینہ چدائی مشد پہ تلیمہ کمی آخر کردہ کی ملا گیا دو چدائی فاتح والے پیسے پہ سیکریٹریٹ کلا گی جی اسے کبیل تھا پس کولینہ لگی جی بیدانو جی جی دامیش چیرے نہ مانی یہ فاتح پیسے دا پداس کولینہ پداس ساڑے کی نہ پداس پتالینہ والا گی چدائی خاص اڑان کرتا دی
دغا مشرانو دا ہم موائل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمه ایز ذمہواری نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي.
په قبایلی سیمو کې د سکولونو د بندولو د دغه پریکړې له وجې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه مو د فاټا سیکریټریټ د تعلیم د سانګې ډیپټي ډایرکټر جاوید وزیر سره رابطه وکړه او په سر کې مو ترې وپوښتل چې جاوید وزیر صاحب تاسو یو فیصله کړې ده د فاټا د ایجوکیشن سانګې چې په قبایلی سیمو کې به هغه سکولونه چې په کم کې شمیره کمه هغه به بندي دا فیصلہ په کوم بنیاد شوی دا او د دین سومره سکولونه افیکټ کیږي
او نوټیفیکیشن شوی دی بالکل نوټیفیکیشن زموږ ډیپارټمنټ کړی دی ډایریکټ نه دی کړی ډیپارټمنټ کړی دی
ها نو هغه نوټیفیکیشن کې څه دی
نو هغه نوټیفیکیشن کې دا دی چې څنګه زموږ انفراستراکچر ډیر زیات دی په فاټا کې او انرولمنټ کم دی د نورو علاقو په نسبت باندې لکه د کی پی سره چې کمپیر کې یا د پاکستان اورل پاکستان سره کمپیر کې زمونږ انفراستراکچر ډیر زیات دی په ټولو نه مونږ مخکې روان یو او چې کله مونږ اچیومنټس پر راشو نو اچیومنټس کې راځي زمونږ انرولمنټ او زمونږ جی آر شو نو دې ته کله مونږ راشو نو مونږ پاتې راشو د کیپی نه هم پاتې راشو د خیبر پختونخوا نه او د ټول پاکستان نه هم پاتې راشو نو د دې پکار ده چې مونږ خپل ځان حساب کتاب وکړو چې دا ولې داسې کیږي نو هغه حساب کتاب چې مونږ وکړو نو زموږ سره د سکولونو داسې دي چې انرولمنټ ډېر کم دی چونکی هغه داسې سکولونه جوړ شوي دي چې هلته هغه یا فیزیبل نه دي یا هلته خلق نشته دی یا څوک انټرسټ نه اخلي په هغه ځای کې نو د دې لپاره هغه سکولونه چې کوم کې انرولمنټ کم دی پکار دی چې هغه سکولونو ته مونږ سټاف ورکو چې هلته انرولمنٹ زیات دی چې هلته نور هم مونږ سټرینګتن کړو هغه ځایونه او چې چېرته غلط سکولونه جوړ شوي دي هغه ډسکریج شي.
جاوید صاحب، د دغې معیار څه دی؟ لکه تاسو وایي چې د فعالیت دا د نوټیفیکیشن ژبه ده، د فعالیت او د تعداد په بنیاد باندې به تاسو د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندولو او د فعال کولو پریکړه کوي. دا تعداد څومره دی؟
تقریبا چې کوم سکول کې مثال دی 50 تی که سمتنګ څه داسې انرولمنت دی چې په اینه کم وي پکې، نو هغه سکول به بل سکول کې مرچ کیږي.
اوس د دغه سکولونو دا چې کم تاسو بل کې مرچ کوي، دا هغه استادان او نور سټاف به بل سکول کې مرچ کیږي؟
نو هغه سټاف به بل سکول کې بالکل مرچ کیږي چې کوم سکول کې انرولمنت ډېر زیات دی، هلته د سټاف ضرورت نور اضافي سټاف، نو هغه اضافي سټاف لپاره پکار دی چې موږ دیلا نور پوسټونه کریئیټ کړو، خو په باندې به ریسورسز لګي، خرچه به پی کېږي، موږ به فیډرل ګورنمنٹ سره کیس ټیک اپ کوو. نو په ځای د دې چې موږ بهر ځای ته لاړ شو چې کوم موږ سره اویلیبل، چونکې استادان زموږ سره زیات دي، زموږ سره سکولونه زیات دي، نو همدغه استادان به موږ ډیپلای کوو هغه ځای کې چې چرته د استاد ضرورت دی.
اوس جاوید صاحب، د قبایلي سیمو جوړښت، تاسو خپل هم د شمالي وزیرستان سره تعلق لري، د قبایلي سیمو جوړښت په ښاري سیمو او په کلیوالو سیمو دی، دا په ګراوند باندې د دغو سیمو د ډیموګرافیک او د آبادۍ په لحاظ سره یو ویش شوی دی چې کوم سکولونه په ښارونو کې دي او ښارونو کې په هغې کې انرولمنټ د شپېتو د 500 نه زیات دی، نو آیا چې دا کوم سکولونه بند کوي، تاسو به دا ایکسپینډ کوئ، د کې به نور فیسیلیټیز ورکوئ؟
دا دې داسې دی چې چونکې دا سکولونه دلته چلیږي نه، نو هغه سکول به زموږ سره وي، زموږ به پکاريږي بیا هم، او فلحال د دې ریسورسز چې دی، د دې استادان شول، د دې کلاس فور شول، د دې کوم سټاف ته، دا به مونږ بل ځای ته شفټ کوو، هغه ځای ته چې چرته هغه سکول کامیاب دی او چرته الکان شته دی او استادان ورسره نشته دی یا فیسیلیټیز نشته دی، نو هلته به مونږ استادان ډیپلای کوو چونکې
جاوید صاحب ګوره، اوس که مونږ باجوړو ګورو یا پېښور ښار سره چې کومې نږدې یا ښاري سیمو سره نږدې سیمې دي، خیبر ایجنسی وګورو یا مومند وګورو، باجوړو ګورو، نو دغلته کې خو د سکولونو کې انرولمنټ زیات دی، نو زما نه دی خیال چې دغلته کې به ډېر سکولونه افیکټ شي. خو ستاسو په سیمو کې بیا د کلي ډېر لرې لرې دي او د کلو آبادي هم ډېره لږ دی، نو هغې سره به څه کوئ؟
نو دیکھئے، نو هغه انالیسز دغه وایي چې په بجوړ کې په 108 سټوډنټانو باندې یو ټیچر دی، کم نه کم په کار زیات په کار دی د 40 نه زیات کسانو باندې یو ټیچر نه وي، بیا کوالټی افیکټ کیږي. او ته چې کله وګورې نو الته په 108 کسانو یو ټیچر دی، نو په کار دادا چې الته مونږ چا ټیچر الته په سکولونو نه افیکټ کیږي، الته انرولمنټ شته دی. دغه شان ته که چېرته پاپولیشن ته راشي، نو په کار دادا چې مونږ یو نوی سکول جوړو چې الته 800 پاپولیشن وي، د مه نر خزه وړه ماشومان غټ د ټول چې وشواري، نو 800 کسان پاپولیشن باندې یو سکول ورکو په ټول فاټا کې په 812 لکه ورسې چې د کرایټ کرایټیریا څه شي؟ دا کرایټیریا دا اته سوا پاپولیشن چې کله وي، نو ته یو پرایمري سکول والته جوړوي، خو هغه نورې ورسره دا دي چې ورسره په یو کیلومیټر کې یا په یو نیم کیلومیټر کې بل سکول نه وي، نو اوس موږ چې کله د فټ انالیسز وکړو، نو فټ کې په 812 کسانو باندې یو سکول دی په ټول فټ ایو دی چې راوباسي. دا خو بیا ډېر خشه دی، موږ ډېر آیډیل روان یو، او که چېرته زموږ د ټولو ایجنسو د میز ته دلار شي، یو ایجنسي د بل سره کمپیر کې، نو ډېر زیاتې ریګولریټیز دي پکې نام لیزي، لکه بجوړ کې 1449 کسانو باندې یو سکول دی، د 800 په ځای باندې لکه ډېر زیات دی، پکې د چلته موږ نور سکولونه جوړ کو، چلته موږ کوالټي نوره امپروو کو، نو ټیچران ورکو. او بل طرف ته کله شي زموږ بلې ایجنسی ته لاړ شي، نو 70-80 کسانو باندې یو سکول ملاو شي. نو دغه شان ته د دې کیسې ختمولو لپاره پکار ده چې چرته سکولونه زیات جوړ شوي دي، هغه مونږه ریشنلایز کو. خو دا یو طرف نه ده چې مونږ سکولونه ختمو، سکولونه ختمول نه دي، بلکې د دې کنسالیډیشن دی. چرته مونږ ته سټاف ضرورت دی، هلته سټاف ورکو، چرته سټاف ضرورت نشته ایزای نه والو. لکه دا کیسه دغه شان ده، دغه شان نه ده، څه نیگیټیو نه ده چې را مونږ سکولونه ختمو، بلکې سکولونه ورکو هم، ټیچران اخلو نه، ټیچران ورکو هم، چې کوم ځای کې ضرورت دی هلته به ورکوو، چې کوم ځای کې ضرورت نشته دی هلته نه به اخلو.
اوس د سکول جوړولو دپاره د انفراسټرکچر او د دې ټول بجټینګ په سیټل ایریا کې یا په ایف آر کې حکومت کوي، په فاټا کې بیا د دې جوړښت بدل دی، هلته یو ملک خپل اجره ورکوي یا یو ملک خپل ځمکه ورکوي، د هغې په بنیاد باندې هغه هلته کې تاسو سکول اپروو کوئ. نو د انفراسټرکچر چې کومه خبره ده، نو هغه انفراسټرکچر خو هلته ملکانو تاسو ته دغه یو فیسلټی ده. نو آیا دا اوس چې کومه تاسو دا فیصله کوي چې په دومره خلکو باندې سکول پکار دی، نو د دې د وجه نه به دغلته کې چې کوم آلریډي د ملکانو په ځایونو کې سکولونه جوړ دي آبه ته افیکټ نشي؟
نه، بهرحال نوې کیسه خو موږ هر څه اوس چې څه شي هم ورکیږي، بجټ ورکیږي یو سکول لا، یا یو سکول به اپګریډ کیږي، اته به ریکنسټرکشن به کیږي، اته به missing facilities or kegi etaba nori facilities or kegi da tole munga utadale da enrollment sara charta enrollment saude altaba for example 100 rupai workau che charta enrollment 200 de altaba 200 rupai workau misal chana dashi pa enrollment sara utadal school upgradation masala aswa your school primary de aga ba kum school ba ta middle ta kare deke na da governor discretion pa te zaman na da da field officer na da malak na da political enrollment ta ba تل چې انرولمنت کوم سکول کې زیات دی او هغه سکول به مخکېږي په فیسیلیټیز ورکېږي.
جاوید صاحب، په داسې سیمې مشته په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې چې څومره ما کتلې دي، یا په جنوبي کې چې هلته کې د ماشومان ډېر نه انرول کېږي، خاص طور په کلیوالو سیمو کې دي، ګډې سره یې نورو ځایونو ته ځي، مور پلار سره پټو کې کارونه کوي خو سکول ته نه راځي. نو بجای د دې، آیا ستاسو داسې کومه سروې شته چې یو ځای کې شل کسان انرول دي، نو دغلته کې دا انرولمنت د سلو نه اوړی دی شي یا دو سو نه اوړی دی شي په نسبت دا چې دغه سکول تاسو بند کړئ؟
بالکل همدغه هم ستا پکې، لکه اوس مخکې به داسې وه چې دا زموږ د کمزوري ورته ووایه یا د سیستم کمزوري ورته ووایه چې چا خاص توجه نه ده ورکړی شوی دی فیل ته. اوس به تاسو ګوره چې انرولمنټ به هم زیاتېږي، ملک به هم دلچسپي اخلي، ټیچر به هم دلچسپي اخلي، کوشش به دا کوي چې هر شی اوس موږ د انرولمنټ سره وتړل، کول مو د انرولمنټ سره وتړو، ترانسفر پالیسۍ هم موږ اوس انرولمنټ سره تړو چې چرته انرولمنټ زیات دی، چرته د چا ریزلټ ښه دی، ای ټیچرانو لبا فائدې ملويږي، لبا انسینټیوز ملويږي، لبا اضافي تنخیح ملويږي، چې کوم سکول کې انرولمنټ زیات دی هلته به ریهبلیټیشن کېږي، هلته به میسنګ فیسیلیټیز پرووایډ کېږي، هلته به د کلاس فور انټیکټ وي، هلته به هغه سکول انټیکټ وي. نو هر سړی به دلچسپي اخلي، کلاس فور به پکې اخلي، ډیوټي به کوي، استاد به هم ډیوټي کوي، ملک به هم ټیچرانو ته وایي چې ډیوټي کوي، او الکان به د کلي پسې ګرځي چې دا الکان ماشومان سکولونو ته راولي. نو انشاءالله دغه سیستم به اوس ټیکېږي.
دغه پالیسي د جینکو دپاره هم ده، په قبایلي سیمو کې که دا صرف د الکانو د سکولونو دپاره ده، او دا صرف د پرایمري دپاره ده، د پرایمری د پاره دا او کده های او د میډل د پاره هم ده،
د بالکل د ټولو د پاره ده، د لکانو سکولونو د پاره ده، جنکو د پاره او د میډل د های د پرایمری د های پورې ده، هر سیکنډري لمون نه دي چې کړي هو پاره د های سکولونو پورې ده. میډل او های ولا د سیستم دی چې هغه به بیا ډیموټ کیږي، لاندې ڈیگریڈیشن بھائی کی فار ایگزامپل میڈل پرائمری میڈل تو شوی دیں، میڈل کے آگے اسٹوڈینٹس نہیں سو دیں پرائمری تو واپس رہ جی ہائی ہم تک شان دے لگا ہائی اسکول چمن ڈیگریڈ کو ہائی کے نائنتھ اور ٹینتھ کے انرولمنٹ نہ ہم لسم کے انرولمنٹ کم دے یا نہیں سو دے نو آگا اسکول بھائی ڈیگریڈ کی گی ڈاؤن گریڈیشن بھائی کی گی آگا بھائی میڈل تر جی
تاز خود با جوڑ خبر او کچے دے یو سلاوت ما شمانو باندی لگ دے په شمالي وزیرستان کې تاسو خپل سیمه ده آلته څه حال دی یا په جنوبي کې څه حال دی؟
زمونږ سره که تاسو وګورئ زمونږ چې کوم انالیسز ده خو به زه اوس درته نه شم ویلی چې هلته لکه ما دا کتلي چې بجوټ کې چونکې ډېر زیات دی وکې نارتھ وزیرستان کې زمونږ سره په ټولو ایجنسیو کې زیات انفراسټرکچر هلته دی، ټولو نه زیات سکولونه زمونږ سره په نارتھ وزیرستان کې دي. د دې وجوهات دی، یو خو ADP تقسیم چې دی هغه خپل یوه فارمولا ده چې چېرته پاپولیشن دی نو هلته به زیات سکولونه شیر به زیات ملویږي، خو ورسره زمونږ د نادرن سدرن ایریا چې دی فربن شو نارت وزیرستان په یې کې یو خو د ADP ولا خپله خصه ورتله، او بل طرف ته دی د نان ADP سکیمونه مونږ ورته ویلی شو یا ایم این ای سینیټر سکیمونه چې دي هغه هم دلته ډېر زیات جوړ شوي دي. نو ځکه په دې وجه باندې هلته هغه ډېر زیات انفراسټرکچر ډېر زیات دی اگر چې انرولمنټ پکې کم دی.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.